بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د غویه یا د صبر د میاشتې یو جشمه، او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې 1 نیټه ده، چې د شوال د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زلی اسقر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د آزادۍ تحریک د ډلې او د جنایتونو د دوام په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وږمې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران او افغانستان چاپ ورځپانو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو، او په پای کې به هم د خبریال د فلسطیني خبریالې ابو عاقله، شیرین ابو عاقله پاکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps از موږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه از موږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی: عمان د ایران ولسمشر ته د سفر بلنه ورکړې، ایران افغانستان څخه د هیرمن د عقابې د ترلاسه کولو حقوقي تعقیبونه کوي، د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان لوی درستی سره کتل، او عربستان ته د اسرائیلي خاخام سفر او د اسرائیل سره د اړیکو د جوړجاړۍ لپاره له سعودي چارواکو سره سلا مشورې. تفصیلي خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د مانده بچا په بلنه د دوشنبه په ورځ به مسقط ته سفر وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو د پراخولو په لړ کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د همپالنې د سیاست په چوکاټ کې د عمان د باچا هیثم بن طارق آل سید په بلنه د دوشنبه په ورځ د ویجکپور پلاوي په مشرۍ مسقط ته سفر کوي. په دغه سفر کې به د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عمان له باچا او نورو چارواکو تر څنګ د دې هیواد له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي او ځینې موافقې به هم لاسلیک کړي. تیرونی هم د ایران او عمان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په لړ کې د ایران 50 کسیسه تجارتي پلاوی مسقط ته په سفر تللی و. د امریکا د فشارونو سره سره د ایران او عمان ترمنځ اړیکې تل د متقابل احترام او د ګټو پر بنیاد دوام موندلی دی. د ایران د خارجه وزارت ویاند تاکید کړی چې د حقوقي لارو څخه د افغانستان له هیرمند څخه د ایران د حقابې د ترلاسه کولو د مسئلې تعقیبونه کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویاند سید خطیبزاده د افغانستان سره د ایران له ګډو پولو دوغارون څخه په لیدنه کې ویلي، د هیرمند له سیند څخه د ایران د حقابې په هکله د دواړو هیوادونو د اوبو لوړې کمیشنران سلام مشورې کړي دي، لیکن تر ننه پورې د ایران حقابه تامین سوې نه ده. خطیبزاده زیاتوي چې په دوغارون کې داسې امکانات شتون لري چې د ترانزیت لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خو هیله لرو چې د افغانستان په برخه کې هم ترانزیت لپاره اړین امکانات برابر سي. د هیرمند سن قرارداد په 1922 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی چې له مخې د کاله 850 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان له لوی درسي سره د سیمې د وروستیو بدلونونو او امنیتي همکاریو په هکله سلام مشورې کړي دي. په وروستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ترکیه دفاع وزیر پاکستان ته ځي او د دې هیواد د پوځ له لوی قومندان سره خبرې اترې کوي. د پاکستان پوځ په یوه بیانیه کې ویلي د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار د پاکستان له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د راولپنډۍ په ښار کې ملاقات کړی دی. د بیانیې له مخې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د امنیتي او پوځي همکاریو په پراختیا تاکید کړي او د ترکیې دفاع وزیر هم ویلي چې هیواد یې په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې د پاکستان له دریځ څخه په کلکه ملاتړ کوي. تېره ورځ د یوه ځانګړې مراسم په ترسره کېدو او د ترکیې د دفاع وزیر په حضور سره د ترکیې جوړ دوه جنګي کښتۍ د کراچۍ په بندر کې د پاکستان سمندري ځواکونو ته ور وسپارل شوې. په افغانستان کې لرسنۍ د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي که د طالبان د رسنۍ د سرغړونو کمیسیون د تیر قانون پر بنسټ فعالیت نه وکړي نو کېدای سي د افغانستان په رسنیو ناوړه اغیزه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره کړې د رسنیو د ملاتړو یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکني قانون پر بنیاد وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون ویلي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهم او اړین دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مشر دیبورا لاینز وایي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته اړتیا لري. نوموړی له امریکایي رسنۍ سی ان ان سره په خبرو کې ویلي اوس وخت کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي. د لاینز په خبره د بیان ازادي، ښوونځیو ته د نجونو تګ، میرمنو ته د کار اجازه ورکول دا ټول هغه موارد دي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کولو غوښتونکې ده. هغې زیاته کړې په دې تړاو یې د طالبان له حکومت سره خبرې پیل کړې او تمه لري چې مثبته پایلې به له ځان سره ولري. نوموړي په داسې حال کې یاد څرګندونې کوي چې په تېرو څو ورځو کې یې د طالبان له ګڼې شمېر لوړپورو چارواکو سره لیده کاته کړې. CNN تلویزیون د امریکا د خبری سرچینو په قول په یو راپور کې د روسیې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د واشنگټن د یو لک پوځیانو د پاتې کېدو د احتمال خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د اوکراین د کړکېچ په هکله د روسیې او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هماغه راز دوام لري، واشنگټن د روسیې له ګواښ سره د مقابلې لپاره احتمالا خپل په لسګونو زرو پوځیان په اروپا کې هماغه راز پاتې کړي. د امریکا چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل سوي ویلي وویل هیله کیږي چې امریکا د نه اټکل وړ د راتلونکي لپاره خپل یو لک پوځیان په اروپا کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې ممکنه د روسیه تاوتریخوالی زیات کړي او په سویډن او فنلند یا د ناټو په نورو غړو باندې هم برید وکړي. د دغه راپور پر اساس په دغه پلان باندې په بروکسل کې د ناټو د پوځي مشران د تیرې پنجشنبې ورځې له غونډې وروسته غور روان دی. د ناټو د غړیو هیوادونو د پوځ مشران د دغه پوځي ائتلاف د دفاع وزیرانو د جون د میاشتې غونډې ته د سپارښتنې د وړاندې کولو په حال کې دي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو مشران به د روان میلادي کال د میاشتې په اخره کې په اسپانیا کې له یو بل سره کتنې وکړي. په دغه راپور کې ویل سوي دي چې په اوکراین باندې د روسیې له حملې مخکې په اروپا کې د امریکا 6000 پوځیان ځای پر ځای وو او حاضر دمه دغه شمیر کابو 100000 کسانو ته رسېدلی دی. د الخلیج الجدید د خبری آژانس د راپور له مخې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد امیر تمیم بن حمد آل ثانی د سیونیست عسکرو په لاس د الجزیرې تلویزیون د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عقیله د شهادت په هکله له نړیوالې ټولنې څخه د تحقیق غوښتونکی دی. د قطر د خارجه وزارت رسمي ویاند ماجد الانصاری ویلی د دغه یواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د شیرین ابو عقیله د ترور پاکله د شفاف او عادلانه تحقیقاتو د ترسره کېده او د سیونیستي رژیم د مسؤل بلل کېدو پر ضرورت ټینګار کړی دی. هغه ویلي د قطر امیر د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره د فلسطین د بدلونونو په تېره بیا د ابو عقیله د ترور پاکله خبرې کړې دي. د اسرائیل او هارتس ورسپانې هم راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ د تحقیقاتو له ترسره کولو وروسته د فلسطین د خبرې د فلسطیني خبریال ابو عقیله د ترور په هکله اعتراف کړی چې د سیونیس رژیم د عسکرو ډزې د هغې د وژل کېدو سبب سوی. ډیری هیوادونو، ادارو او نړیوالو موسسو د ابو عقیله قتل ته په غبرګون کې د سیونیس رژیم د دغه جنایت په غندلو سره د دغه څارویتوب په هکله د سیونیس رژیم د ځواب د ورکولو او په دې هکله د تحقیقاتو د ترسره کېده غوښتنه کړې. د سیونیستي رژیم یو مشر سعودي عربستان ته له سفر وروسته ویلي چې د سعودي عربستان او سیونیستي رژیم ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په بهیر کې یوازنی موضوع وخت دی چې شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اواله خبری آژانس راپور سره سم خاخام استیون بورګ په اشغال شوي بیت المقدس کې د ارتودوکس اجراوي مشر دی وای د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په بهیر کې یوازنی مسله وخت دی. د سیونیستي ټلویزیون اووم چینل د راپور له مخې خاخامبورګ چې په دې وروستیو کې له یو شمېر سیونیستي یهودي سوداګرو سره بحرین او سعودي عربستان ته سفر کړی و، سعودي عربستان یو ښه هیواد بللی او ویلي هغه داسې یو هیواد ولیده چې له یوې سوداګرې ټولنې لرلی او غواړي چې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. هغه وویل په داسې حال کې چې ریاض تروسه د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو لپاره د ابراهیم تړون نه دی لاسلیک کړی، خو هغه د خود سعودي چارواکي په بخښنه غواړم، خو هغه خلک چې ما په سعودي عربستان کې خبرې ورسره وکړې ویلي چې په دې برخه کې یوازنی مسله وخت دی. سیونیستي خاخام زیاته کړې دا به دوه کاله وخت ونیسي. سعودي ټولنه یو محافظه کاره ټولنه ده او دوی باید دغه هیواد مخ په وړاندې بوزي. د هغه په وینا که تاسو یهودی یاست او د اسرائیلو ملاتړ کوئ نو تاسو به نور په سعودي عربستان کې کومه ستونزه نه ولرئ. په دې وروستیو کلونو کې د تلاویب او ریاض ترمنځ د پردې تر شا د اړیکو په اړه ډېر راپورونه او خبرونه خپاره سوي، خو سعودي چارواکي دا خبره ردوي او وایي د ختیځ بیت المقدس د پلازمینې سره د فلسطیني دولت جوړېدل د اړیکو د عادي کېدو لپاره اساسي شرط دی. په فاریاب کې د غنمو لپاره کار پروګرام کې 22,000 کسان ته د کار زمینه برابره سوې. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د افغانستان د ازادۍ تحریک ډله او په دغه هیواد کې د جنایتونو دوام. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. د افغانستان د ازادۍ په نوم ډلې په بلخ ولایت کې د مزار شریف په څلورمې امنیتي حوزې کې د بم چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دغه ډلې چې ځان د طالبانو مخالفه ګڼي ویلي چې په دغه بمي چاودنه کې 12 طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې او 12 نور ژوبل سوي دي، خو طالبانو یوازې د خپلو دریو کسانو ژوبله تایید کړې ده. د افغانستان د ازادۍ د تحریک په نوم د ډلې د ماهیت او د هغې د جوړونکو کسانو په هکله چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدا وروسته یې د دغه ډلې د مخالفې ډلې په توګه خپل موجودیت اعلان کړی دقیق اطلاعات نه دي خپاره سوي، خو بم چاودنو او د افغانستان د خلکو وجلو ته مخه کول ډیر اندیشمنونکی کار دی، ځکه چې ښودنه کوي دغه هیواد د ناپیژاندو ډلو لخوا د وینې تویولو او د جنایتونو نوې څرخې ته د ورننوتلو په حال کې دی. کوم چې د طالبانو د مخالفو ډلو په نوم سره د ځان د څرګندولو ښودنه کوي، دا په دې معنا دی چې د افغانستان خلک همهغه راز د داسې ډلو د تمو او د مقام غوښتنو قربانیان کیږي چې کوشش کوي د خلکو د وژلو له لارې په اصطلاح په افغانستان کې د ځان لپاره یو ځای او مقام رامنځته کړي. په دې سربیره تاوتریخوالی غواړي ډلې له کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو څخه د مالي مرستو د جذبولو هڅه کوي، کومې چې هیڅکله په افغانستان کې د آرامښت او د ثبات د ټینګېدا غوښتونکي نه دي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان محمد شریف نیا په دې اکله وایي، ترهګرۍ ډلې او د نشه ییزو موادو، د انسان او د وسلو د قاچاق په شمول د قاچاق مافیا ډلې هیڅکله په افغانستان کې د ثبات او د امنیت د ټینګېدا غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا ډول حالت رامنځته کېدل په افغانستان کې د دوی د جنایتکارانه فعالیت د دوام خنډ ګرځي. د ترهګرو او د ملیشا ډلو لخوا په افغانستان کې د خونړیو جنایتونو دوام چې ځانونه د طالبانو مخالفان معرفي کوي په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له جنګ، ناامنۍ، ټرر او تاوتریخوالي څخه ستړي سوي دي او د سولې، ثبات، امنیت او د آرامښت غوښتونکي دي. په دغو شرایطو کې طالبانو ډله چې کابو نه میاشې مخکې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدله، د دغه هیواد د خلکو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري. د داعش ډلې لخوا په تیرو میاشتو کې د خونړیو بریدونو دوام ښودنه کوي چې طالبان له ترهګرو سره د مقابلې لپاره ضروري توان نه لري. په عین حال کې د طالبانو مخالفې ډلې چې د ګرمۍ د بخښنه غواړم چې د ګرمۍ د موسم په پیلېدا سره احتمال سته خپل بریدونه زیات کړي، د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او په قدرت کې د طالبانو د انحصار غوښتنې د ختمېدا غوښتونکي دي. د افغانستان د مسایلو کارپیژند اسماعیل باقری په دې اکله وایي، د پراخ بنسټ حکومت له جوړولو سره د طالبانو مخالفت د طالبانو مخالفې ډلې څنګ ته کړي دي او د ملیشا ډلو په جوړولو سره چې په خورا توګه جنایت کارانه هدفونه تعقیبوي په افغانستان کې بې ثباتۍ او ناامنۍ ته د لمن وهلو په حال کې دي چې له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. په هر حال په مزار شریف کې په خونړي بم چاودنې سره د افغانستان د ازادۍ په نوم د ډلې د شتون اعلانول د طالبان لپاره دغه روښانه پیغام لري که چیرې د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپلې اوسنۍ رویې ته دوام ورکړي، نو خپل مخالفان به په لاسونو کې د وسلو اخیستلو په لور وکاږي، چې په دې بڼه کې به د حالاتو کنټرولول ډیر مشکل وي. د سیاسي تفسیر پای. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تل پاتې وږمې. اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، د تلپات وژمیل یوې بلې برخه سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. د تلپات وژمی پروګرام نوې لری د بیلا بیلو معرفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له توګه او نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. هغه حضرت د تلپاتې وژنې په دغه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیات غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعوني خوی بیانوي او په قرآن باندې په استناد سره هغوی د کفر خاوندان ګڼي چې خلک د جهنم خواته کاږي. د تاریخ په اوږدو کې قدرمن اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې تل نابرابرۍ، توپیر، د عدالت شتون او طاغوتیان وو او شته، او دا د نن ورځ خبره نه ده، خو نن سبا د قدرت د اعمالولو لپاره طاغوتي هیوادونه د علم له اوزاره استفاده کوي او له ټکنالوژۍ استفاده کوي. یعنی مثلا فرض کړئ چې فرعون ویل الیسلی ملک المصر، ډیره ښه فرعون د مصر په محدوده کې چې هر غلط کار غوښتل ترسره کړي نو کولې. نن سبا امریکا چې همغه د مصر د هغه وخت د فرعون په شان ده، د امریکا په هیواد بسنه نه کوي او نه وایي الیسلی ملک الامریکا، بلکې راپاڅیږي او نور هیوادونو ته ورځي، هلته جنگ رامنځته کوي، سلطه پیدا کوي، اډې جوړوي. یعنی حالت په دې ډول دی، او هغه کار چې نن سبا یې طاغوتیان د بشر له پوهنې او د پوهې له پرمختګ څخه په استفادې سره ترسره کوي، داسې توپیر دی چې هغه نابرابرۍ چې شته، هغه جنگ رامنځته کونه چې شته، له نورو وختونو څخه زیاته ده. واقعا عزیزون علیه ما انتم، د اسلام د ګران قدر پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک رو نن سبا د بشر له دغه کړاو څخه زوریدلې دی، او د بشر نیکمرغی غواړي، او د بشر هدایت غواړي، او د کلمې په حقیقي معنی د یو مهربان پلار پشان کوشش کوي چې بشر خوشبخت شي، هغه د صراط مستقیم په لور هدایت شي، او هغه انجام ته چې د هغه په ګټه دی ورسیږي. یو بل ټکی چې په دغه شریف آیت کې شته دا دی چې دغه آیت د قرآن کریم د براءت سورې په آخر کې دی. د قرآن کریم براءت سوره د جنگ سوره ده، له کفارو د براءت سوره ده، د مبارزې او هغه ته د ورته شیانو د حکم ورکولو مبارزه ده. د دغه سوره په آخر کې فرمایي عزیزون علیه ما انتم، دغه خبرې چې می وکړې د ټولو خلکو لپاره دی. له دغه ټکی استفاده کولای شو، او هغه دا دی چې هغه ویناګانې چې شته د غیر مسلمانو، غافلو او بې خبره وګړو په عقل نه دي، د کفر مشرانو ته اړوند دي، هغو تشکیلاتو ته وینا ده چې د ټولنو په برخلیک باندې مسلط دي. او قرآن کریم په یو ځای کې هغه د کفر د خاوندانو په توګه بللی دي. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. یو ځای هم په قصص سوره کې ائمه یدعون الی النار تعبیر کړی دي، او فرمایي وجعلناهم ائمة یدعون الی النار، چې خلق د جهنم په لور بوزي او هغوی جهنم ته وربولي. قدرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
د تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نن نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصره او نوی راپورونه. دغه پروگرام کې اوریدل شي د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصره او راپورونه اوریدل شي.
رواتسپانو تا کتنا
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو زمون سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. اوز صادق حسین دستاسو خدمت ته حاضر شویم چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ. ډیرو قدر من اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورسپانه وګورو. د اوکراین د جنگ د دوام د پایلو په دنیا کې د قحطۍ د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورځ تر بلې زیاتېږي او مشهورې رسنۍ او کسان د دغو پایلو په هکله خبرداری ورکوي. څو ورځې مخکې نړیوال بانک وویل چې قحطۍ را روانه ده او اوس اکانومیست اقتصادي مجلې هم راپور ورکړی دی چې د خوراکي شیانو غمیزه په لاره کې ده. رسانوی د عراق په ذکر او المستند دوه ولایتونو کې د امریکا د پوځ په دوو لاجستیکي کاروانونو او د غراز په بابول ولایت کې د واشنگتن په دوو نورو کاروانونو باندې د دوو بریدونو د ترسره کېدا خبر ورکړ. د جاپان خلکو وایي چې د دغه هیواد لومړی وزیر اراده لري چې په ټوکیو کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنې کې د جاپان د پوځي بودیجې زیاتول اعلان کړي. په امریکا کې د وچو شیدو له سخت کمښت سره سره په یو وخت ولسمشر جو بایډن فوج ته حکم ورکړ چې له خارجي هیوادونو څخه د وچو شیدو د واردولو لپاره اقدام وکړي. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله د لبنان د پارلمان په انتخاباتو کې د سعودي عربستان او د امریکا د سفیرانو پراخو لاسوهنو او د مقاومت ډلو پر ضد د مودو مالي او تبلیغاتي کارونو ته په اشاره سره په دغه حالت کې د انتخاباتو نتیجې د حزب الله لپاره یو ستر بریالیتوب وبلو. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثي په دې خبر سره چې د اوربند له ټینګېدا د سعودي عربستان د ایتلاف هدف د ځان بیا منظمول و د یمن له قبایل وغوښتل اختلافات ختم کړي او د عربستان د تیرګر اعتلاف پر ضد سره متحد شي. د فلسطین سرچینو ویل د فلسطین د مقامات بې پیلوټه الوتکې د نیواکي ټاټوبي په ازاته له ورننوتلو وروسته مرکز ته مهم تصویرونه استولي. صهیونیست رژیم هم مخکې په ځانونو په غلطۍ سره خپلې بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي او ویلي دي دغه الوتکه یې غازي تنګې ته له ستنېدا مخکې نسکوره کړې ده. په ناټو کې د ډنمارک او د سویډن د شاملولو په هکله د لویدیځ پر ضد د روسیې له اټومي ګواښ سره په یو وخت د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم زیاته کړې ده چې په دغو دوو هیوادونو یرغل به ونه زغمي. ګران اوریدونکو، اوس به د تهران اطلاعات ورځپاڼه وګورو. د عمان سلطان هاغلی حیثم بن طارق د سمندري ترانسپورټ په زمینه کې له ایران سره د ملګرتیا د زیاتولو حکم ورکړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روسیا په اوکراین باندې د دباو د راوستلو لپاره د دنیا د خوړو د امنیت په یرغمل کولو تورن کړه او روسیې هم په مقابل کې د واشنگتن ادعا کاملا غلطه وبلله. د یمن د استر الله ولسی غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی ویل اجازه نه ورکوي چې امریکا د یمن لپاره فیصله او پریکړه وکړي. د اوکراین له جنگ وروسته د روسیا او د سهونیست رژیم ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدا سره په یو وخت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وویل ماسکو د فلسطین د حماس غورځنګ د مشر هرکلی ته تیار دی. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې په یوې سختې لارې کې د طالبانو ډلې د غزمې په لاره کې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو په کمین کې ولس طالبان وژل شوي او څو نور ژوبل شوي هم دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله د پارلمان په وروستۍ انتخاباتو کې د سعودي عربستان او د امریکا د سفیرانو لاسوهنو ته په اشارې سره وویل واشنگټن او ریاض په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه او ایران پکې هیڅ لاسوهنه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو کارپیژاندو په سعودي عربستان کې د ماشومانو د اعدامولو او پنسیا کولو په خاطر په دغه رژیم نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو ټینګار وکړ په عراق کې د سیاسي بندون په دوام سره هر شیبه امکان شته چې د خلکو غوسه له کنټرول څخه ووځي او په ټول هیواد کې ناکراری رامنځته شي. د یمن انصار الله غورځنګ ته اړونده د لوړې سیاسي شورا مشر وویل سعودي عربستان په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو مشکلاتو او بدلونونو په خاطر د یمن له خلکو څخه زیات دوربند تمدیدولو ته ضرورت لري. ګران اوریدونکو، اوس به د نړیوالو ورځپانو سرټکي در سره شریک کړو. د امریکا انټرنیټي خبرونې هاپینګټن پوسټ د طالبانو په تازه پرمان لیکنه خبره کړې ده چې له مخې د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو نور محدودیتونه لګول شوي دي. د مطلب په دوام کې لولو طالبانو په تازه موارد کې ښځو ته حکم ورکړی چې له کوره بهر بورکا یا هم بشپړه حجاب وغوندي او له سترګو پرته یې نور بدن پټ وي. خبرونې دغه راز له کار او تحصیل څخه د ښځو او جنو د بې برخې کېدا موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ حکم ورکړ چې ټولې ښځینه ویاندویانې دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینې رسنیو تایید کړې ده چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم ورلېږلی. د طالبانو د دې په تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمانونو د ښځو د برخې مرستیال مشر هیډر بار په خپل ټویټر پاڼې کې ولیکل له عامه ژوند نه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ سره مخته روان دی. ښځینه ویاندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې باره کې د انتقادونو عکس العملونو په ځواب کې خبریالانو ته وویل د حجاب رعایتول یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په تیره اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړم دوی داسې خوال چې منځلارې دي او تر پخوا بدل شوي دي. خود خبرونې په لیکنه د طالبانو په وروستۍ اونیو کې داسې سخت اقدامات تر سره کړی دي چې بیړه کېږي د بشري حقوقو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات شي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعدې شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري. خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مپاتش یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعدې د جنګیالیو شمیر کم خول شوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل شوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه د مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې زیات شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل شوې ده. پاګوردونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسید. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.
قدرمنو اوریدونکو، فلسطینی خبریال شیرین ابو عاقله په منځنی ختیځ کې یو فعال خبریال و چې د فلسطین خبرونو ته به یې کوریج ورکاوه. هغه د روانې می میاشتې په یولسمه نیټه په داسې حال کې چې په جنین ښار باندې د صهیونیست رژیم د پوځي ځواکونو د حملې خبرونه یې خپرول، د دغو ځواکونو په ډزو کې په سر ولګېده او مړه شوه. عزیزانو، د خبرونه په دې برخه کې درته په همدې حکله یو ځانګړې وینا برابر کړې چې زه فاطمی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، میرمن شیرین ابو عاقله د عربي نړۍ او سیمې تر ټولو مهمه خبریاله ګڼلی شو. هغه په 1901 میلادي کال کې په بیت المقدس کې په یوې عیسائي عرب کورنۍ کې زیږېدلې وه. تر لیسې پورې زده کړې هم هلته وکړې او بیا د معمارۍ په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره د اردن هېواد یوه پوهنتون ته لاړه، خو څه موده پسې دغه څانګه پرېښودله او د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه شروع کړه. میرمن ابو عاقله د خپلو زده کړو له پوره کولو وروسته فلسطین ته ورستنه شوه او په مختلفو رسنیو کې کار وکړ، خو په فلسطین کې د قطر د الجزیرې چینل د دفتر د پرانستل کېدو له وړومبۍ څخه په دغه چینل کې شامله شوه او تر شهادت پورې هلته کار وکړ.
دوستانو، شیرین ابو عاقله په دریو لسیزو کې د فلسطین پیغام د نړۍ خلکو ته ورساوه. ورستی خبر چې د ایمیل له لارې لیږلې وو داسې وو: د صهیونیست رژیم پوځ په جنین یرغل کړی او هلته یې یو کور کلابند کړی دی. د جزئیاتو له معلومېدو سره سم به یې چینل ته درولیږم. په فلسطین کې هیڅ داسې کلی، خار یا کمپ نشته چې شیرین په اکله خبرونه نیوي تیار کړي. شاید په همدې وجه ډیرو لیکلي چې هغه په تیرو دریو لسیزو کې په هر فلسطینی کور کې موجوده وه. ابو عاقله د فلسطین په حساسو او برخلیک جوړونکو پیښو کې شتون درلود چې ډېرې مهمې پکې د الاقصی د انتفاضې یعنی دوهمې انتفاضې پیښې او د بیت المقدس غزې لویدیځ غاړې او د نیواکي ټاټوبو مقابلې او نښتې وې. شیرین په جنین ښار کې د خپل وروستي رپورټ د برابرولو په وخت په یوې ویډیو کې وویل: د جنین حالات ډېر حساس دي او د فلسطینیانو روحیه ډېره لوړه ده. هغې وویل چې په الجزیره کې همکاران وار په وار د جنین کمپ او د شاوخوا سیمو کوریج کوي.
Thank you.
خوګوردونکو شیرین او وکیلا د چهارشنبه په ورځ هم له معمول سره سم زر میدان ته لاړه او له هر خطر څخه د خوندي پاتې کېدا په هدف سره یې د خبریالو جامې واغوستلې او د راپورټ بربرول لپاره د جنین په لیدیز کې د دغه کیمپ او بورکین کلي ترمیان جباریا سیمې ته روانه شوه. نیوګر ځواکونو د یو فلسطینی د نیولو لپاره چې کور یې ورله محاصره کړی او په سیمې برید وکړ او په لاؤډ سپیکرو یې اعلانونه کول. لږ وخت نه و تیر چې نیوګرو په خپل ماموریت کې ماتې وخوړله او ډزې شروع کړې. شیرین ابو وکیلا د یو سیهونیسټي سنایپر په ډزو کې په سر ولګېدله او پر ځمکه راپرېوته. له هغې څو شېبې مخکې د علي السمودي په نامه د الجزیرې چینل یو بل خبریال هم چې په جنین کې دغه چینل ته کار کوي په ډزو کې په اوږه لګېدلی و. د هغوی همکارانو او د پیښې په ځای کې موجودو خلکو یې د ژغورلو او روغتون ته د وړلو پوره پوره کوشش وکړ خو دغه هلې ځلې ناکامه شوې او شیرین ابو وکیلا شهیده شوه.
د دغه خبر له اعلانېدو وروسته په ټول فلسطین کې په تېره بیا د مطبوعاتو په ټولنه کې غم او خفګان او قهر خپور شو او سیهونیسټي چارواکو د هغې مړینه غیر عمدي او له فلسطینیانو سره یې د ډزو د تبادلې له امله وبلله. دا په داسې حال کې دی چې په سیمه کې موجود خبریال علي السمودي ویلی دی په ډګر کې هیڅ فلسطینی ځواک موجود نه و او هغوی بې له هیڅ ډول خبرداری پر موږ باندې چې د خبریالۍ جاکټونه مو هم اغوستی وو ډزې وکړې. د الجزیره د رپورت مطابق د شیرین ابو عاقله د جنازې دستورې هم د سیهونیسټي رژیم له زورونو او خنډ اچونو سره مل وې. ځایي سرچینو ویلي چې سیهونیسټي پوځیانو خلک په اوژو باندې د دغه شهید د جنازې وړلو ته پرې نه خودل او جنازه یې ورله روغتون ته ستانه کړه. د فلسطین لال احمر وویل چې د روغتون مخې ته د شیرین ابو عاقله د جنازې او تابوت په وړونکو باندې د نیواګرو اسرائیلیانو په حمله کې لسکونه کسان ژوبل شول. د دغه شهید خبریال جنازه بالاخره د قدس ښار په داوود نبی ادیره کې خاورو ته وسپارله شوه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له دغې پیښې وروسته ملګرو ملتونو په فلسطین کې د الجزیرې چینل د خبریال لیده وژل کېدا په غندلو سره په دې لړ کې د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د فلسطین څارنوالۍ هم وویل چې دغه دوسیه د رڼو تحقیقاتو لپاره د جزا نړیوالې محکمې ته وړي. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د اروپایي اتحادیې ویندوی هم په جنین کې د نیواګرو ځواکونو د نفوذ د خبري کوریج په وخت د میرمن ابو کیلا له شهادت د خوشنۍ په خودلو سره د هغې د قاتلانو د معرفي کولو په لړ کې د دغه دوسیې د خپلواک او چټک تحقیق غوښتنه وکړه. د دغه تجربه کاره خبریالې په شهیدولو کې د اسرایلي پوځیانو شرمناکه جنایت د فلسطیني ارګانونو، رسنیو، د حقوقو ارګانونو او د سازمانونو او د ځینو هیوادونو د چارواکو پراخ غبرګونونه ځان پسې لرلې دي. ټولنیز انټرنیټي شبکې د شیرین شهید جنین، شهید شاهد او شهید شیرین ابو کیلا په هشتګونو سره له زرګونو سوګنامو ډکې شوې دي. په الحلیل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد بلال الشبکی ولیکل شیرین ابو کیلا د فلسطین نه دویم انتفاضې راهیسې د وطن یوه مقدمه کرخه وه. هغې هر هغه وخت چې فلسطین ته زیان ورسېده موږ ته امید راکړ. هغه د هر فلسطینی لور، د هر کډوال خور او د ظلم په وړاندې د حقیقت خبره وه. د فلسطین د فتح غورځنګ یو مشر جمال هویل د ابو عاقلا د جنازې مخې ته په یوې وینا کې وویل خدای دې وبخشي هغه له بیت المقدس راغله تر څو په جنین کیمپ کې شهیده شي. د ایران اسلامي جمهوریت هم په عمدي توګه د ابو عاقلا ویشتل په کلکه وغندل او د هغې کورنۍ الجزیرې چینل او په ټوله دنیا کې د فلسطین او د قدس شاری په ارمان باندې ژمنو خبریالانو ته یې د هغې د شهادت تسلیت وویو. ایران له نړیوالو سازمانونو د بشري حقوقو له ارګانونو او د رسنیو له نړیوالو اتحادیو غوښتنه وکړه چې د میرمن شیرین ابو عقیلا د شهادت په حق له خپلواکه تحقیقات ترسره کړي او له سهونیستي رژیم د دغه جنایت ځواب وغواړي.
د میرمن ابو عقیلا په وژل کېدو کې د فلسطینیانو د ګرموالي په اکله د موقت صهیونیستي رژیم د چارواکو له ادعاو سره سره د دغه رژیم پوځ په د جنایت کې په لاس درلودلو داده شو. هارتس ورسپانې خبر ورکړ چې د صهیونیست رژیم پوځ د ابو عقیلا د وژلې په اکله د تحقیقاتو له ترسره کېدو وروسته اعتراف وکړ چې د صهیونیستو پوځیانو ګولۍ د هغې د شهادت لامل شوي دي. په دغه رپورټ کې راغلي دي د اسرایلو د پوځ د دودیوان یو نیټ یو شمیر عسکرو د جنین په کمپ باندې د یرغل په وخت لسکونه ډزې وکړې. د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت په یوې خبر پاڼه کې وویل اسرائیلو له فلسطینیانو غوښتل دي چې حقیقت ته د رسیدلو لپاره د موجودو اسنادو او معلوماتو له مخې ګډ پوسټ مارټیم او څیړنې ترسره کړي. خو د کنیسټ غړي ایتمار بن غفیر په پوره سپینسترګۍ سره په یو ټویټ کې لیکلي هر ځای چې ترهګر یعنی فلسطینیان په جنین کې زموږ په پوځیانو ډزې وکړي باید په پوره توان سره یې مقابله وکړو حتی که هلته ځینې خبریالان هم موجود وي. هغه په دوام کې لیکلي دي چې د الجزیره خبریالان زیاتره وختونه په عمدي توګه د نښتو منځ ته ورځي تر څو زموږ د پوځیانو په کار کې خنډ رامنځته کړي.
اوریدونکو په خوشحالۍ سره باید ووایو چې د شیرین ابو عقیلا وژله د خبریالانو خلاف د صهیونیست رژیم لومبنی جنایت نه و. د فلسطین د اطلاع رسونې د وزارت د احصایو له مخې په 2000 میلادي کال کې د فلسطین له دوهم انتفاضې راهیسې د صهیونیست رژیم په لاس 45 خبریالان شهیدان شوي دي. نن سبا په اتفاقي توګه هغه کلیزه ده چې صهیونیست رژیم له ورمخکې لن مخکې په غازی کې په الجلا برج کې چې بهرني چینلونه پکې په خپل دفتر لري حمله وکړه او هغه یې وران ویجاړ کړ. اوس د دغې پیښې په کلیزه کې صهیونیستي سنایپرانو هغه خبریاله چې د خلکو د خبرولو په لړ کې په خپلې دندې بوخته وه وویشتله. خو د دغو ټیرورونو مخینه تیرو کلونو ته ورګرځي. ځینې خبریالان چې د صهیونیستي رژیم په لاس او زیاتره د هغوی په مخامخ ډزو کې شهیدان شوي دي په دې ډول دي. د فلسطین د الاقصی راډیو خبریال یوسف ابو حسین په 2018 میلادي کال کې شهید کړی شو. فلسطینی عکاس احمد ابو حسین په 2013 میلادي کال کې شهید شوی دی. ځوان فلسطینی خبریال عبدالله مرتجی د شجایا سیمې په بمباریو کې شهید شوی. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس آکاس او خبریال سایمن کامیلی په 2014 میلادي کال کې شهید شوی دی. خبریال او انځورګر میرمن انجلا الحاج هم په 2014 میلادي کال کې شهیده شوې ده. د قدس د روزنیزو راډیو مدیر محمد ابو عیشا هم په 2014 میلادي کال کې شهید کړی شوی دی.
عزیزانو د دې ټکی یادونه ضروری ګڼو چې د شیرین ابو عقیلا هدفمند وژله چې د جعلي اسرایلي رژیم د جنایتونو د خبرونو د پټولو په موخه ترسره شوه د فلسطین په ډګر کې د ظلم له حقیقته د نړیوالو له خبرېدو د نیواګرو د ویرې نښه ده. د دغې میړنې میرمنې او د هغو ټولو خبریالانو وژله چې د خبر رسونې د دندې د ترسره کولو په وخت له حمله سره او تاوان سره مخامخیږي یو ډیر بد جنایت او د نړیوالو انساني قوانینو څرګنده خلاف ورزی او د رسنیو په ازادۍ د بیان په ازادۍ او د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د ولسونو په حق باندې څرګند تیری دی. یو داسې اقدام چې تر ننه یې د خبریالانو، انځورګرانو او د کامرې چلوونکو سترې پرګنې ته سخت تاوان رسولی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې ژورنالیستان، خبریالان او هغه کسان چې د پوځي نښتو په سیمو کې خطرناک کار ماموریتونه ترسره کوي غیر پوځي ګڼل کیږي او احترام او ضروري ملاتړ لازمی اعلان شوی دی. پر دې اساس د دنیا رسنیزې ټولنې باید د دغو پیژو په وړاندې چپه خوله پات نشي او د هغو په غندلو سره د داشان جنایتونو له ترسره کوونکو او مسببانو څخه جواب وغواړي.
تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو زموږ د تاغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو ستاسو څخه مننه کوو چې تر دې ګړی مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. زموږ د نن ورځې د مازیګرنۍ د یوه ساعته خپرونې وخت په ختمېدو دی، نو حاضر دم ستاسو څخه اجازه غواړو او یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.